دا مشال لړیو دا په خبرونه کې ز ګل ایاز او میلاد نسیمی درته هرکلی وایم. دا خبری سات ته په روان خبری سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ په اړه رپورټونو سره سره شننې او ځانګړي راپورونه هم راوړي دي. خو له هر څه مخکې د دې سات خبرونه وو. لومړی د خبرونو سره ټکی په چمن کې احتجاجي ناشته روانه ده. په باجاول کې د امن لپاره جرګه شوی او د قبایلی سیمو سیاسي ګوندونو په سرشمیرنه اعتراضونه لري. اوس د خبرونو تفصیل. د پښتونخوا ملي او عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي ویلي دي کتر راتلونکي جمعه پورې د چمن پرلت غوښتنې ونه منل شوې نو دا احتجاج به د بلوچستان ټولو پښتون میشتو سیمو ته غځوي. نوموړي نن په چمن کې د ویزي او پاسپورت لازمي کېدو پر ضد روان پرلته د وینا پر مهال زیاته کړه چې د چمن او سپین بولدک ولسونه د ډیورنډ کرخې دواړو خواته کاروبارونه خپلوي او ځمکې لري. نو په داسې حالاتو کې ویزا او پاسپورت لازمي ګرځبل امکان نه لري. د تاجرانو اتحادی او سیاسی ګوندونو د پرلت د اکتوبر پر یو وشتمه پیل کړي وو. غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه دي د پخوا پشن پر پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکری د تګ راتګ اجازه او ورکړل شي. بلخوا د بلوچستان د اطلاعاتو نگران وزیر جان اشکزی په نومبر کې یو خبري غونډه کې ویلي ول چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سفر او سوداګرۍ لپاره د ویزو درلودل ضروری دي خو پر پاتې مسلو به مذاکرات کوي. د پاکستان د کورونا چارو نگران وزیر ویلي ک د غلطه اسناد لرونکي افغانان په سیاسي فعالیتونو کې لاس ولري نو له هیواد به وشړل شي. سرفراز بوکتی پرون په اسلام آباد کې یو خبري غونډه ته ویل چې حکومت د اسناد لرونکو افغانانو او قانوني پیجن پالانو لرونکو افغان کډوالو لپاره نوې پالیسی جوړه کړې ده. نو موږ زیاته کړه چې تر اوسه یې شاوخوا لس کسان پیژندلي چې په سیاسي فعالیتونو کې ښکیل دي او دوی به له هیواده ایستل کیږي. بوکتی ویل دا پالیسی به د ټولو کډوالو افغانانو په ګډون په هغه کسانو هم عملي کیږي چې سوداګریزي یا سیاحتي ویزې لري. دا په داسې حال کې ده چې نگران حکومت د نومبر میاشت راهیسې په ټول هیواد کې د بی اسناده بهرنیانو د ایستلو کمپاین پیل کړی دی چې اکثریت یې د افغانانو دی. په دغه پریکړه افغانستان او د بشري حقوقو ادارو نیوکې کړي خو حکومت ټینګار کوي چې دا اقدام د کومې ځانګړې ډلې خلاف نه دی. په باجاول کې د امن غوښتنې لپاره یو جرګه شوې. په 2022 کال کې د امن مطالبه لپاره جوړ شوې د باجاول امن جرګې د دسمبر پر 8 یو وار بیا خپل غوښتنې تکرار کړې. په خار باجاول کې په شوې دغه جرګه کې د سیمه سیاسي مشرانو او ټولنیزو فعالانو له حکومت غوښتنه وکړه چې په سیمه کې د امنیت ټینګښت لپاره ګامونه واخلي. د باجاول امن جرګې وروسته له هغې جوړ شوې چې کله د 2022 کال په اګست کې د خار تحصیل بلدیاتي نظام سید باچا په ګاډي چاو د نشوي او پاغه حمله کې نو موړې روغ وتلې خلصو جمعیت العلماء اسلام فی په اگست کې تاسو ورځو لپاره پرلت وهلې وو. دا باجاول امن جرګه غواړي چې حکومت دې د نامنې هدفي وجنو او قلنګونو خستنې مخنیوي وکړي. دوی ویلي ک غوښتنې ونه منل شو نو پرلت وهلو ته به مجبور شي. مخکې د سیمه پولیسو ویلي وو چې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي. د خبر پښتونخوا په قبایلی ضلعو کې سیاسي ګوندونه وایي چې په سرشمیرنه کې د دوی آبادی سمه نه ده شمیرل شوې چې په بنیاد یې تر حلقه بندۍ وروسته د خبر پښتونخوا د قومي اسمبلۍ څوکۍ کمی شوې دي. د پاکستان الیکشن کمیشن د نومبر پر 18 په اعلامیه کې ویلي چې نوو حلقه بندۍ په رڼا کې د قومي اسمبلۍ چوکو شمیر رقم شوې دي. دغه راز د خبر پښتونخوا اسمبلۍ د چوکو شمیر 145 دی. خو په باجاول کې د عوامي نیشنل ګوند جنرال سیکرټري نثار باز د دسمبر پر 9 مشالو ته ویل دوی ته په مردم شماري او د دوی د څوکو په کمیدو اعتراض دی او دا یو زیاتې غني. له خبر نه د قومي اسمبلی په خوانی غړي اقبال پردي مشالو ته ویل په کار نه بچي د قبایلی سیمو چوکۍ رقم کړ شوې به. او وروسته خبر په ایران کې چارواکو د مهسا امینی په نوم د هغې جنۍ خپلوان د اروپایي پارلمان د سخاروف جایزې تر لاسه کول لپاره له هوا ده بهر د تلو څخه منی کړي چې په 2022 کال په سپتمبر کې د پولیسو په حراست کې مړ شوی و. د هغې د مړینې وروسته په ټول هیواد کې د حکومت ضد لاریونه او مظاهرې پارېدلې وې. یوې سرچینې د نوم نو خودو په شرط د آزادی اروپا راډیو ایرانی څانګې ته وویل چې د امینی مور پلار او رور ته د دسمبر پر اتمه د تهران د امام خمینی هوایی میدان کې وویل شول چې بهر ته له سفر کولو منع شوي دي او پاسپورټونه هم ضبط شول. خو د کورنۍ وکیل صالح چې ورسره ملګری وو ښکاري چې ورته د تګ اجازه ورکړل شوه. د اروپا پارلمان د اکتوبر پر 19 مهسا امینی او د ښځې ژوند ازادۍ غورځنګ ته چې د هغې د مړینې له امله رامنځته شوې وه ته د فکر د ازادۍ لپاره د 2023 کال د سخاروف جایزه ورکړه. دا د مشال اړې خبرونه مل مشال اړې واوریدل. که چېرې سروان غړي تر پای پاتې شي نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو تفصیل به هم واورئ. په چمن کې د ویزی او پاسپورت شرط لازمی کولو ضد احتجاجي ناسته روانه ده. د پاکستان کورونا چارو نگران وزیر وای هغه افغان کډوال به هم نسی چې په سیاسي فعالیتونو کې برخه اخلي. خو په اسلام آباد کې یو افغان خبریال وای
قطعا عام افغانان د پاکستان په سیاست کې نه مداخله کوي، نه دومره وخت لري، نه دومره دلچسپي لري. دوی غواړي دلته په حیث ماجر پات شي، ژوند وکړي.
په باجوړ کې د امن لپاره جرګه شوي. یو ګډونوال وای په سیمه کې امن په باجوړ کې د امن لپاره جرګه شوی. یو ګډونوال وای په سیمه کې امن غواړي.
ټارګټ کلینګ او بدمنی چې دا ورځ پر ورځ باندې سی واکی دا جنگ نه معلوم، دا یو ډله نه معلومه، یو سړی نه معلوم، وسار سړی په خطر کې دی، ور سړی تیار ده.
د خیبر پختونخوا په کابل ضلع کې سیاسي ګوندونه وای په سرشمیرنه کې د دوی آبادی سمنه د شمیرل شي چې په بنیاد یې تر حلقه بندي ورستو د خیبر پختونخوا د کمی سملی څوکۍ کمیشي بي دي.
په کار خدا و چې د 17-18 چې کوم روډو د الیکشن کمیشن پاغې کې سرکلې ماتول دا بالکل چې کوم دی عیني او قانوني د نو په کار
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو له مشال رادیو سره وسی. د مشال اړیو خبری ساتھ تاسو غواګی څنګه په خبرونو کې هم باوریدل. د بلوچستان په چمن خار کې د پاسپورت او ویزی د لازمی کېدو پر ضد پر لټ نن پر 500 ورځ هم دوام لري. د تاجرانو اتحادیه او سیاسي ګوندونو د پر لټ د اکتوبر پر 20 پیل کړي وو. غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ په سرحدي دروازه دي د پخوا پشان پر پاکستانی شناختی کارت او افغان تذکری د تګ راتګ اجازه ورکړل شي. پر لټ د پښتونخوا ملي عمومي ګوند محمود خان اچکزی ویلي که د دسمبر تر 15 پورې د چمن پر لټ غوښتنې ونه منل شوي نو دا احتجاج به د بلوچستان ټولو پښتون میشتو سیمو ته غځوي. د پر لټوالو او حکومت ترمنځ خبرو تر اوسه کومه نتیجه نه ده ورکړې. په دې اړه نور حال د سمد شبنم نه اورو چې له چمن راکوي چې د پښتونخوا میپ د مشر په غږ پیلېږي.
د چمن د پر لټ ټول اتحادیان
پر ډیورنډ کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کول پر ضد په چمن کې د سیاسي ګوندونو، سوداګرو او فنډیانو پر لټ د اکتوبر له 8 روان دی. د دسمبر پر 9 د پښتونخوا ملي او ګوند مشر محمود خان اڅکزي پر لټ د وینا پر مهال وویل
که په دې خلک خوا به دی چې دا پر لټ ګناه ده، دا پر لټ دا ګناه ما کړې زه پکې شامل یم، بل هم ولا کا پرېږدم، نور کښېنوم، نور کښېنوم، نور کښېنوم، نور کښېنوم،
پرلتوالو د نومبر لشلمی له چمن څخه افغانستان ته تلونکي لوی لار هم د هر ډول کاروباري سامان وړونکو موټرانو پر مخ تړلې ده. د پرلت مشر غوث الله د خپلې وینا مهال وویل چې زموږ پر امن پرلت به تر هغوی پورې روان وي تر څو پورې چې زموږ غوښتنې منل شوي نه وي.
شپت شروع دی دلته دای زوره ورز مش په وطن کې نس نسته چې مخ ورواړی نو موږ دلته د رشوت بازار هم ولې دم غواړو دلته کډی سي کډی پیوي دلته زموږ د چمن پر ملګرو باندې زموږ پر قبایلي مشرانو باندې چې کوم اجمامت دی یا ورور دی بیا بل مساکلیم دی پر هغو باندې سلام علی پایار کاټ سي دلته په چمن کې دي که د خپل حق د پاره مظاهره وکړ یا دې د خپل روزګار د پاره مظاهره وکړ یا دې د خپل امن او امان د پاره مظاهره وکړ بیا دې زموږ پر خلکو باندې زموږ پر پښتنو باندې بیا یې پایارونه کټي بیا بل بل دنده کوي.
د چمن پر لته خوا د سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره د خبرو لپاره 15 کسیزه کمیټه هم جوړه شوې وه. د دغه کمیټې غړو د بلوچستان، خیبر پښتونخوا او اسلام آباد کې د ګڼو سیاسي ګوندونو او حکومتي چارواکو سره لیدلي او د پرلس ستونزې د هغوی سره شریکې کړې. په دې اړه د کمیټې یو غړي اجي اتولا د ډسمبر پر 9 مشالېډو ته وویل:
سرکاری حکام سره مردا مجلس وکړي هغه هم ورته چنداني راکړي آواز عمر د بالا حکام پر ورسو واقعي دا ستونزه په چمن کې شته. دا مرد دی چې موږ اسلام آباد ته ولاړو. په اسلام آباد کې سینټ چیرمین او د مختلف سینټرانو سره او د وزیر داخله سره د ګور سره موږ په دې باندې په مختلف وختو کې میټینګونه وکړه. نو موږ خپل چمن د عوام چې کوم ستونزه وله کوم مشکلات پر بارډر باندې کوم کاروبار دی هغه په حواله باندې موږ دا ټول مجلس هغو ته کښېښوئ هغه وویل چې موږ انشاءالله په یو هفته و په لږ شپې اندر اندر کې عمر ستي مسله د حل کېدو کوشش وکړو. لیکن د بده مرغه د دې اوس تقریبا لږ شپې کېږي یا دوه شپې کېږي چې موږ واپس باندې راغلي پر هغه خبره باندې
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت پر ډیورنډ کرښه د 1 نومبر څخه د پاسپورټ او ویزې شرط لازم کولو تر څنګ د اکتوبر له 1 قانوني اسناد نه درلودونکو بهرنیانو ته له هیواده د وتلو امر کړی و. حکومت وایي چې دغه ګام یې په هیواد کې د امن ټینګ ساتلو او قاچاق د مخنیوي لپاره اخیستی. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ په واروار خبرې سوي خو څه پایله یې نه ده ورکړې. صمد شبنم، مشال ریډیو، چمن.
مشال ریډیو تاسو غوږی. د پاکستان د کورونو چارو نگران وزیر سرفراز بوکتی ویلي دي چې هغه اسناد لرونکي افغانان به هم لکه ملک باسي چې په سیاسي فعالیتونو کې برخه اخلي. نوموړي د دسمبر پر 8 په اسلام آباد کې خبري غونډې ته ویل چې تر اوسه یې لس داسې کسان په نخښه کړي دي چې د ده په وینا په پاکستان کې سیاسي هلې ځلې کولې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د نومبر له لومړۍ نیټې رئیس د هغو افغانانو د ایستلو ته دوام ورکړی چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. اوس پوښتنه دا ده چې د سرفراز بوکتی په فکر هغه کوم افغانان دي چې په سیاسي فعالیتونو کې برخه اخلي او یا له سیاسي فعالیتونو څخه د هغه هدف څه کېدی شي. د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په دې اړه د سیاسي چارو له بیلابیلو شنونکو سره غږېدلی او دا راپور یې برابر کړی دی.
د پاکستان نگران وزیر داخله سرفراز بوکتی ویلی دی چې د ملک نه به اسناد افغان وستل به دوام لري. خو د دوی سره به هغه اسناد لرونکي افغانان هم وستل کیږي چې په سیاسي فعالیتونو کې برخه اخلي. په 8 دسمبر یو خبری کانفرنس د وینا په مهال دوی چې د بل هیواد نه راغلي هیڅ چاته هم اجازه نشته چې په پاکستان کې سیاسي هلې ځلې وکړي او دا صرف د پاکستانیانو حق دی چې د عین لاندې په سیاست کې برخه واخلي. د خبری کانفرنس ته وویل
کسی کے پاس ریفیوجی سٹیٹس ہے، کسی کے پاس پیور کارڈ ہولڈر ہے، واٹ ایور دا سٹیٹس اس ویزا کے ساتھ آیا ہوا ہے،
کسوک تو مہاجر حیثیت لری یا چا سرا پیور کارڈ دے کا ہر سوی کا پے ویزا راغلے دے کاروباری ویزا لری یا دا سیل پے ویزا راغلے دے کچھ سیاسی فعالیت وکڑی نو سمدستی با شڑل کی گی زکہ چ د انتخابات او وخت دے اس دا سے لس کسان وستل کی گی داش مر جات دل ہم شی زکہ چ من پس لگے دلیو او پنخ کوئے پا پاکستان کے بس صرف پاکستانیان سیاست کرنی
تو لہٰذا یہ پولیٹکس پاکستانیوں نے کرنی.
زن تزیہ نگران وائی چی در وزیر داخلہ خبر پا اصل کے تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان دخا بیان جواب دے چی دا افغان کڈوالو دا وستلو مخالفت یہ کرے ہو. په پیښور کې آزاد خبریال او تزیه نگار رفت الله اورکزی هم دغه نظر لري. د پدې اړه مشال رډیو ته وویل
وزیر داخلہ چکم اشارہ کری دے دا ما پا خیال باندے دا نہم اور دا لسم مئی چکم دلتا دا پاکستان تحریک انصاف گند آغا احتجاج کرے ہو چے آغا کی بیا گرہ ہو جلو ہو شو دیر زیاد نقصان نو شو دا قومی اساسو تا چدی اور لگولے شو نو پا آغا وقت کی چدی سکسان دلتا خیبر پختونخوا کے چدی آغا نیولی شیو زوانانو آغا ٹیم حکومت دا داو کولا چدی کے دیر افغانان دی خو ما پا خیال باندے دا اشارہ چدی آغا طرف تا دے
خزانے نور تزنگران وای چې افغان کډوال د پاکستان په سیاست کې فعال برخه نه اخلي د انتخاباتو ورځ دی او وزیر داخله د امنیت سترو په خاطر داسې بیان نه ورکوي په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایریکټر نیوز مبارک علی وای چې په انتخابی کمپین کې د زیاتې ګڼې ګڼې نه بچ کېدو په خاطر سرپرست بکتی دا خبره کړې ده د دې سوال په جواب کې مشال رډیو ته وویل
د دې مقصد دا نه دی چې ګینې دوی په الیکشن کې به ودرېږي یا چرته د ایم این اے ایم پی اے سیټ ته به ودرېږي داسې نه لکه په سیاسي هلو ځلو کې چې کومه سیاسي کمپین دی په هغې کې به برخه نه اخلي سیاسي جلسو جلوسونو ته به نه ورځي نو د سیاسي جلسو جلوسونو دوران چې کومه دی نو دا سیاسي مشران چې کومه پولیټیکل لیډرشپ دی هغه د اولس منځ ته لاړ شي نو بیا سیکورټي لږه ګرانه شي مجبوري سیاسي هلې ځلې نو په دې تناظر کې لکه دوی دا قدم پورته کړی دی چې په سیاست کې به برخه داخلی
په اسلام آباد کې افغان ژورنالیست سمیر یوسفزی وایي چې افغان کډوال په تبند پاکستان یو یا بل ګوند خوښوي خو عام افغانان د پاکستان د سیاسي ګوندونو غړي نه دي دوی وایي چې د مخالفو ګوندونو غړي هم افغان کډوال په سیاست کې فعال برخه اخیستو ته نه پرېږدي ګنی هڅه خو سم د وړاندې د جمعیت العلماء اسلام یو سینیټر حافظ حمدالله شنختی کارډ هم په دې تور بلاک شوی چې د افغان کډوال دی د په دې حق له مشال لړیو ته وویل
قطن عام افغانان د پاکستان په سیاست کې نه مداخله کوي نه دومره وخت لري نه دومره دلچسپي لري دی غواړي دلته په حیث ماجر پات شي جون وکي خو کزین کسان په خو وختو کې راغلي وي دا بیل خبره ده افغانان د نړۍ په نورو ملکونو کې پات شي وي دغه جن نشنلټی نه ترلاسه کړي دغه په سیاست کې مداخله کولی شي یا کار کولی شي دا چونکه د وزیر داخله مشکل دا ده چې د بلوچستان ده او بلوچستان کې هلته پښتنو اکثریت په بلوچو زیات شوی ده نو دوی دا فکر کوي چې د افغانان چې راغلي دي دوی دلته کارونه کړي دي او سیاست کې برخه اخلي نو زما خیال دی له هغه تناظر نه دی قصې ته ګوري
اسلام آباد کې د دنیا نیوز ټی وی تجزیه‌نگار او کلمنگار رشید صفی وایي چې د وزیر داخله خبرو ته د پاکستان او افغانستان د وکترانو ترمنځ د خرابیدونکو اړیکو په تناظر کې قتل پکار دی د دوی پښتنې په جواب کې مشال رډیو ته وویل
د پاکستان د ریاست چې کوم یارانې وي په افغانستان کې نو هغه یارانې او هغه دوستانې چې کوم دي نو هغه اوس په دښمنۍ کې په بدلېدو کې هغه عمل روان دی او څنګه چې په تورخم او د چمن لارې روزانه تړلې کیږي او د دواړو اړخه چې کوم دی یو بل سره د ناخوښۍ اظهار کیږي دا دوه قومونه جدا کول دي دا دوه ملکونه چې کوم دي د یو بل سره چې دوی ورولي وا د یو بل سره چې کوم گاونټوب پاغه کې او غټ چاو دی راوستل دي
د یادونه ورته چې پاکستان د تیر دوه میاشتو سره د بیا اسناد افغان کډوالو وستل پیل کړی دي او د کورونې چور د وزارت تعداد شمار تر مخه تر اوسه پر سلور لکه 23,015 افغانان بیرته خپل هواد ته ستانه شوی دي د حکومت دا وادا چې په دوی کې 93% زیات کډوال په خپل خوخه بیرته تللې دي راشد خټک مشال رادیو اسلام آباد
د مشال راډیو په خبری غړی کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننی او تبصری هم اوریدای شي
مشال لته تاسو غوږی په باجول کې د امن لپاره جوړ جلګي یو ځل بیا پر حکومت غږ کړی چې هلته د امنیت لپاره د ډاډ وړ ګامونه پورته کړي یا د جرګې په خپل غوښتنه کې تر اوسه د امنیت لپاره د حکومت او امنیتي ادارو په کردار د ناخوښي څرګندونه کړی ده د جرګې غړو مشال لته ویل چې اوس یې سوکوم ځان خوندي نه غړي از خو ځای انتظامي په وار وار ویلي چې دوی د امن پر ځای ساتلو لپاره ګامونه اخستی او ژمن دي نور تفصیل شانواز ترک زیرا کړی
د باجوړ امن جرګې کې ویل شوی که د سیمې د امنیت لپاره ګام پورته کول نو هغه یوازې د ولسی پاڅون د لارې ممکن نه دی د دسمبر په مه د باجوړ په ښار کې د دغه ضلع د سیاسي او سماجي ډلو د مشرانو یو غونډه کې دا هم ویل شوی حکومتي ادارې د امنیت تر راوستو لپاره کوټلي ګامونه واخلي دغه جرګه کې د نورو سیاسي ډلو ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند نمائندګي هم وه. د دغه ګوند یو مشر او د باجوړ د ځوانانو د ټولنې مشر سید صدیق اکبر مشاد رډو ته وویل، جرګه کې ډیرو خلکو داسې خبرې وکړي چې ګوندې که حکومتي ادارو دوی ته وسله آزاده کړه نو دوی به خپل حفاظت په خپله وکړي.
په دې کې زمونږ ډېر زیات مشرانو ویناګانې دا وې چې هغې غوسه و، هغوی ته دا ویناوې چې یاره موږ ته که ټوپک آزاد شي او موږ که وسله آزاده شي نو موږ به خپل ځان ساتلی شو، خو زمونږ وینا د هغې مخالف او د هغې په ضد وه. موږ همیشه د پاره آواز هم دغه چوت کړی دی چې کوم ټوپک یې زمونږ لاسونو ته راغلی دي، دغه بدبختي او دغه بد نصیبي زمونږ تر دې حده پورې جوړه ده چې موږ د تعلیم نه محروم یو، موږ د روزګار نه محروم یو، موږ د خوشحالۍ او ترقۍ نه محروم یو. دغه ټوپک له کبله نن هم چې دې ځینې مشران پکې دا غوښتنې کوي، د هغې نه موږ دا پوښتنه هم وکړه چې آیا تاسو ته اوس نن هم ټوپک مار شته نه څه؟
د باجوړ امن جرګه تیر کال په اګست میاشت کې جوړه شوې وه. د دغه میاشت په شپاړسمه نیټه د خار تحصیل د بلدیاتي ناظم سید بادشاه په ګاډي چاودنه شوه چې هغه پکې معمولي زخمي شوی و. په 19 اګست خار کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې لخوا پرلت اعلان شو چې د اګست تر شپږویشتمه جاري و، او د امن جرګې د جوړېدو وروسته د کمشنرۍ او د پولیسو د انتظامیه سره په خبرو ختم شو. حکومتي ادارو جرګې سره په 14 نقطو خبرې شوې او وویل شو ادارې ژمنې دي چې د بدامنۍ، هدفي وژنو، د قلمګونو د ټیلیفونو ترڅنګ د هر رقم ناامنۍ مخنیوی وکړي. د عنایت کلا بازار صدر او د جمعیت علما اسلام فیډرې د خار تحصیل جنرل سیکرټري عمران ماهر مشاد رډو ته وویل هیڅ یو وعده پکې پوره نشوه.
او ټارګټ کلینګ او بدمنی چې دا ورځ پر ورځ باندې سیوا کی او د ټولو بازارونو کې وخت په وخت باندې واقع اغان کی، نو څوک هم چې سپین جامع غوندي او 50 روپۍ او سیدیان لک شي او سیاسي رقم نه پر لخص سوچ لري نو هغه خطر محسوسه او بازارونو ته نه راوځي. او بلدار شي تیر وخت کې حالات خراب او کم چې اپریشن په 2008 کې او 2007 کې هغه وخت کې په عوامي خلکو کې دومره خوف او حراس نه و، ځکه چې هغه د طالبانیزیشن د حکومت او د طالب په خپل منځ کې جنگ و. اوس چې کوم دی نو دا جنگ نه دی معلوم، دا یو ډله نه ده معلومه، یو سړی نه دی معلوم، خو هر سړی په خطر کې دی، ور سړی تیار ده.
سید صدیق اکبر مشاد رډیو ته زیاته کړه که د ولس غوښتنې منل کیږي نو دی پرته له پرلت او پاتسونه بل هیڅ لار نه ویني.
یو نزه د خپل مشران نه هغه شان تم توقع لرم. دا غي غټه وجه دا ده چې په 14 اګست باندې موږ د فاسون اعلان کوو، دا مشران زمونږ د مخالف شو دي، موږ ته غداران ویل او دی ویل چې دا د پاکستان نه بایکاټ دی او دا پاکستان نه مني. په هغه وخت کې هم موږ ویل او نن هم موږ دا وایو چې تر څو پورې موږ ټول متفق شوي نه او موږ متحد شوي نه تر هغه وخت پورې امن ممکن نه دی. او دا بار بار جرګې کول، بار بار راټولول، زما خیال دا اغزان خلاصول دی او قام ته صرف خودل دی چې موږ د امن د پاره راوته دیو.
باجه ورکې د سیاسي ډلو ترڅنګ د عسکري ځواکونو د پولیسو غړي هم وخت په وخت هدف شوي. تیر وختونو کې د پولیسو مشرانو ویلو دوی ژمن دي چې د بدامنۍ مخنیوي وکړي، خو دوی غوښتلی پولیس دې هم ورسره د قلمګرو د مخنیوي لپاره تعاون وکړي او قلم غوښتونکي د پولیسو ته وخی چې د ناامنۍ جوړونکو په ضد ګامونه پورته کړل شي. شانواز ترکزه، مشهد ریډیو، پېښور.
مشالو تاسې غوږی په کورم کې د سرخوی داري خلکو د لړکه ورکړی ک په لار زندول شبه کار بیرته زر تر زر پیل نشو نو احتجاج به شروع کړي. د سیمې خلک وايي یو نیم کال شبه دی چې د لار جوړېدو باندې کار زندل دي. مقامی خلک په دې لړک په دې اړه غوښتنې لري، خو بل خوا چارواکي وایي چې په سیمه کې د فندونو کموالي له وجې د لار په جوړېدو کار ودرېدلی دی. نور تفصیل تاریخ ورګزیرا کوي.
د سرخوی دارې توپ خان اورگزی مشال رډیو ته د خالی پور ازویلی په 2023 کال کې چې کله یاد لار په جوړدلو کار پیل شو نو سره نه یوازې تګره تک ستونزې د حل په لور روانه شوه، بلکې په سیمه بنیادی سہولتونه ورته هم د ملاویدلو تمه پیدا کړه. خو اوس ور باندې کا تر جوړدلو پس په همدغه ستونزمن حالت تر ډیره حده د پاتې کېدلو خطر پیدا شوه.
په دې باندې مخته روزو احتجاج با کوو پر امن او خالبار وزیر ودونو تبار وزو د روټ واجی نمو هر سپاتې دي سکولونه تر مشمو نشی تلای او اسپیټال ته مو رسایی نکیږي نو روټ سره ټولی مسالې مو سپوري احادی روټ واجی نه پاتې دي. نو مهرباني وشي اعلی حکام دو په دې باندې اکشن وخلی.
په منځنی کورما کې د سرخوی درا سیمه داسې ده چې پکې تر زرو زیات کورانه پاتې کیږي، خود تک را تک لارو ته نه دا ورغلې چې لامل د سیمه اوسیدونکو تر باغ پورې سفرونه پیدل او یا په خچرو په غره کې تر کولو پس خپل منزل ته ځانونه رسوي. په سیمه کې د مقامي خلکو په خبره تر اوسه سکول، هسپتال او یاداسینو سہولتونه پر دغه خبره نه دی ملو چې هغلته لار نه ورغلي. ځای اوسیدونکو عبدالباسط مشال رډیو ته وای په سیمه کې ځمکه او ځنګلونه لار د جوړدل په پروژه کې راغلل، خو پر دغه خفه نه دی ولې چې خج ژوند او ترقی غواړي. البته یو نیم کال رهي سر باندې کار پودیدلو دوی پریشان دي.
اگر چې کدی ولا وسره د خبر نه خو خوله هغه بور بور گزارش وکړو او د خبرې باندې خلک رلی کړو نه هغه بل لر مختبوت لو کلی باندې یو غار لنګالو څه کم از کم درې سوور لک روپیو ته قیمت لري. دور لنګال ولا ونه هغه لایق را خراب کړل او هغه لای خراب کړو او مخته روډ تیر نه کړو. اوسه کې کوم کمر دے کمر بنیا او ویلور دے کور ویلور دے او خپل د کوم لنګالو او لنګالې خراب کلو.
بلخوا په دغړه د سی ان ډبلیو محکمې ځای مشر مشتاق علي مشال رډیو ته وای د منځنی کورمې په شپږو مختلفو ځایونو کې سړک دو جوړدلو او پرخولو په پروژه کار دا وخت په دغه ودرېدلې چې فند سره نشته. علي زیاتوي دوی غواړي چې پروان کال کې خپل کار سرته ورسوي، خدا هر څه تر هغه ممکن دي چې 50% پاتې فند ورته په وخت جاری شي. چارواکي وایي حکومت 3 کیلومتره لار د جوړدلو لپاره 8 کروڑ روپے تخمینه لګولې چې په دوو کالونو کې لا هغه ډیره کمه برخه ورکل شي به.
حال خبره دا دوی چې پیسې نشته، دا شپې روډینه دي دته میستا ته دته هم 33 لک روپے روغلي دي. نو 33 لک روپے یې چاته تقسیم کړو، خو دا خلک په کون فیا کون باندې غوړي، په کون فیا کون باندې سړیا چای چته کوي.
د باغ کلی سرخوی درې لار نه یوازې د گوکی او منتو سیمې له سرخوی درې سره نخلوي، بلکې د دې ترڅنګ پر دغه لار ځای اوسیدونکو کې صدی خار او ټل ته هم تک را تک کوي. د یاد سیمې اوسیدونکو په دغه لار صدی خار ته په یوه نیمه ګنټه کې رسیږي، خو که جوړه شوه نو بیا به سفرونه تر 30 منټو تر کوشي. تاریخ ورغزه مشال رادیو پیښور.
مشال ته تاسو غوږی د خبر پښتونخوا د قبایلی زلو سیاسي مشران وای د دوی له سیمو سره په سر شمیرنه یا مردم شماري او د هغه په اساس په شو حلقه بندیو کې زیاتې شوې دي. د دوی په وینا د دوی د سیمه آبادی کم اخودل شوی چې ورسره د قومي اسمبلی څوکۍ کم کړل شوې دي. دوی دا هم وای چې د ملک نور برخو کې پر لک او په قبایلی سیمو کې پر ډیر آبادی لږ سیټونه ورکړل شوی دي، خو د انتخاباتو کمیشن داسې تورونه ردوي. تفصیل شانواز ترک زیرا کوي.
د انتخاباتو کمیشن د جاري شوی شمیرو تر مخه د قومي سیملې د پاره شپږ څوکۍ کمی شوی. دغه څوکۍ د قبایلی ضلعو نه کمی کړي چې دغه ضلعو د سیاسي ډلو په خبره په کار و. دغه ضلعو کې ترقیاتي کارونو تر پوره کېدو او د انضمام د پوره عملي کېدو پورې دغه څوکۍ نوې کمی کړي. د خبر ضلع نه د قومي سیملې په خوانی غړي او د پاکستان تحریک انصاف یو مشر اقبال افریدی مشال رډیو ته وویل دغه ضلع د موضوع راهسې د ترقۍ نه بې برخې پاتې شوي او اوس چې د ترقۍ وخت شروع شو د قومي اسمبلی څوکۍ ورته کمې کړې.
کوم ترانزیشن پیریډ دی د ایکس پارټا په کار خدا او چې په دې کې په دې ترانزیشن پیریډ کې قبایلی علاقو له د سیټونه مغه دولس پر دولس پاتې شوي وي، چونکه ترانزیشن پیریډ دی او په دې کې له مختلفې خبرې په خپل ځای باندې پرتې دي. دومره خبره دا ده چې زما په ضلع کې لک سرکل ماتشوی په کار خداو چې د 17-18 چې کوم روډو د الیکشن کمیشن پاغي کې سرکلې ماتول دا بالکل چې کوم نه ايني او قانوني د نو په کار خو زما د حلقه او زما د ډیسټریکټ کې سلور سرکلې ماتشوی.
د انتخاباتي کمیشن د 13 نومبر د اعلامیه تر مخه د قومي اسمبلی د څوکۍ او شمیره د 302 نه 306 درشو ته راټیټی شوی. دغه کې بعد 206 څوکۍ د خلکو پرای ډکیږي، شپېته د زنانو لپاره ولیلست لګکیو لپاره ځانګړي شوی. د کمیشن په اعلامیه کې د خیبر پښتونخوا صوبې د اسمبلی د غړو شمیره به 115 وي چې پکې د زنانو برخه شپږ او د لګکیو غړو برخه څلور ده. د باجوړ د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټري نثار باز مشال رډیو وویل د څوکیو شمیره کمیتل ځان له یو مشکل سره مخ کېدل دي، خو د په خبره د دوی په سر شمیره نه هم اعتراض وو.
مردم شماری چې کوم دی زمونږه حقیقي شمیره ده هغه نه ده شمارل شوی. که تاسو ګورئ په پنجاب کې په ګجرات خار کې په 9,25,000 باندې دوه د ایم این ای سیټونه ورکړل شوي دي. بل خوا که تاسو ګورئ په باجوړ کې په 14,00,000 آبادۍ باندې یو د ایم این ای سیټ ورکړل شوی دی. د ایم این ای سیټونه زمونږ هرگز نه کمېدل، خو که زمونږ چرته حقیقي مردم شماري شمارل کې شوی وي دا د کروڑ نه اباو مردم شماري ده. زمونږ دیو زمونږ شمیره چې کوم دی 50,00,000 خوا ته راوستلې ده.
د دسمبر په اولنۍ نیټه د انتخاباتي کمیشن په ویبپاڼه دوی یو خبر پاڼه کې لیکلي داسې خبرونه چې ګوندې د خیبر پختونخوا څوکۍ کمې شوې دغه اعتراض بې بنیاده بللې. دوی لیکلي دغه اعتراض د تحریک انصاف ګوند یو مشر او وکیل بابر روان کړیو. کمیشن بیا لیکلي قبایلي ضلع په خیبر پختونخوا کې ورګاړې شوې. نو ورسره د خیبر پختونخوا صوبې شپږ د قامي او شپاړس د صوبۍ اسمبلۍ څوکۍ زیاتې شوې دي. شاهنواز ترکزی، مشهد ریډیو، پېښور.
مشال لوی تاسو غوږی د روانه غلې نمای برخې ته راورسیدو. تاسو به د خبرونو لنډیز وای. د پښتونخوا ملي امید ګوند مشر محمود خان چکزی ویلي چې تر راتلونکي جمعې پورې د چمن پرلت غوښتنې ونه منل شوې نو دا احتجاج به د بلوچستان ټولو پښتون میشتو سیمو ته اغزبوي. نوموړي دا څرګندونې نن په چمن کې د ویزې او پاسپورټ لازمي کېدو پر ضد روان پرلت ته د وینا پر مهال کړي. د تاجرانو او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر په 21مه پیل کړی وو او د پاسپورټ او د ویزې شرط ختمولو غوښتنې کوله. د پاکستان د کورونا چارو نگران وزیر ویلي کې د غلطه اسناد لرونکي افغانان په سیاسي فعالیتونو کې لاس ولري نو له هیواده به وشړل شي. نوموړي دا څرګندونې پرون په یو خبري کانفرنس کې کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې تر اوسه یې شاوخوا 10 کسان پیژندلي چې په سیاسي فعالیتونو کې ښکیل وو او دوی به له هیواده وستل کیږي. په باجوړ کې د امن غوښتنې لپاره یوه جرګه شوې. په 2022 کال کې د امن مطالبه لپاره جوړ شوې د باجوړ امن جرګې د دسمبر پر 2 یو واری بیا خپل غوښتنې تکرار کړې. وی ویل چې په سیمه کې د امنیتي ادارې امنیت ټینګښ لري خو پولیسو په وار وار ویلي چې په سیمه کې امنیت ته ژمن دي. د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې سیاسي ګوندونه وایي چې په سرشمیرنه کې د دوی آبادی سمه نه ده شمیرل شوې چې په بنیادي تر حلقه بندۍ وروسته د خیبر پختونخوا د قومي اسمبلۍ څوکۍ کمې شوې دي. دا څرګندونې د خیبر پختونخوا بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشال رادیو سره شریکی کړې دي. خو الیکشن کمیشن د دسمبر په لومړۍ په خبر پاڼه کې هغه اعتراضونه بې بنیاده بللي ول چې ګواکې د خیبر پختونخوا څوکۍ کمې کړل شوې دي. او په ایران کې چارواکو د میسا امینی په نوم د هغې جنۍ خپلوان د اروپایي پارلمان د سخاروف جازي ترلاسه کولو لپاره له هېواده بهر ته د تلو څخه منع کړي چې په 2022 کال په سپتمبر کې د پولیسو په حراست کې مړه شوي وه. د هغې د مړینې وروستو په ټول هېواد کې حکومت ضد لاریونونه او مظاهرې شوې وي. دا خبرونه لنډیز مو واورېدو. ساسې پام د نورو رپورټونو په لور راګرځو. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د را روانې غونډې په درشل کې د بشري حقوقو د سار د سازمان یو جګپوړي چارواکی وایي میرمنې باید په دې پوهوي چې په دې غونډه کې پر کومو موضوعاتو بحث کیږي. د دې ټولنې د ښځو د څانګې مرستیالې پر خپلې ایکس پاڼې په یو ویډیو کې ویلي چې د امنیت شورا دا غونډه راتلونکې اونۍ جوړیږي. امنیت شورا تایید کړي چې په روانه میاشت کې د افغانستان په اړه یو غونډه جوړیږي خو د غونډې نیټه نه ده خودلې. نور تفصیل په دې رپورت کې وو.
د بشري حقوقو د څار د سازمان د ښځو د برخې مرستیاله وایي چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا غونډه را روانه دوشنبه په ملګرو ملتونو کې د سویس، جاپان او متحده عربی اماراتو د استازولیو په کوربتوب جوړیږي. هیدربار پرون پر خپل ایکس پانا په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې دا غونډه د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې پر راپور کې د راغلو وړاندیزونو د تطبیق په اړه د بحث لپاره په پام کې ده.
پدې برخه کې چې امنیت شورا به د افغانستان د خپلواکۍ ارزونې د راپور لته لاس کول وروسته څه کوي د شفافیت نشټوالی زموږ اندېښنې زیاتې کړې. دوی نوموړی د پند دروازو شاته بحث وکړ. هلته یو ځانګړی تنظیم کوونکی چې د خپلواکۍ ارزونې د بهیر مشري کوله غوړو هیوادونو ته معلومات ورکړل او ورپسې د دې راپور په اړه د بحث لپاره د بند دروازو تر شا د امنیت شورا پټه غونډه جوړه شو او را روانه ونې د دسمبر په 11مه د سویس، جاپان او متحده عرب امارتو په بلنه د بند دروازو شاته بل غونډه جوړیږي سو د افغانستان په اړه د خپلواکۍ ارزونې د راپور پر وړاندې زونو بحث وکړي.
د بشری حقوقو د څار سازمان دی جکپوړي چارواکي همدار از وویل هغه خځې او نجونې او نور افغانان چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د بشری حقوقو له سرغړونو کړیږي حق لري چې په دې پوه شي چې د امنیت شورا په غونډه کې د څه شي په اړه خبرې کیږي او دوی باید په دې خبرو کې شامل وي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پر خپله ویب پاڼه لیکلی دی چې په روانه دسمبر میاشت کې د افغانستان په اړه یوه غونډه جوړوي، خو د غونډې دقیقه نیټه یې نه ده ښودلې. د شورا ویلي چې تمه ده په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازی روزا اوتنبایوا، پر افغانستان د بندیزونو د کمیټې مشر او د مدني ټولنو یو استازی خبرې وکړي او ورپسې به بحثونه دوام وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي فریدون سنرلی اوغلو د افغانستان په اړه د خپلو ارزونو راپور شاوخوا یوه میاشت مخکې امنیت شورا ته وړاندې کړ. د دې راپور د مسودې له مخې چې رسنیو ترلاسه کړې وه، سنرلی اوغلو د طالبانو له حکومته غوښتي دي چې نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار حق ورکړي. په ارزونه کې همداراز ویل شوي چې په ټولو نړیوالو سیستمونو او ټولنو کې د افغانستان د بیا شمولیت لپاره افغان میرمنې باید په ټولنه کې د ګډون او مشرۍ حق ولري. په ارزونه کې دا هم راغلی دی چې نړیواله ټولنه باید د افغانستان د 2 میلیارد ډالره کنګل شوې شتمنۍ د آزادولو لپاره یوه بیړنۍ حل لاره ومومي. که څه هم طالبان له څه باندې 2 کلونو راهیسې په افغانستان واکمن شوي، خو د دوی حکومت هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. بشری حقونو په تیره د ښځو حقونو ته نه درناوی یو له هغو دلایلو ګڼل کیږي چې نړیوالو تر اوسه د طالبانو د حکومت د نه رسمیت پیژندنې لپاره وړاندې کړي. طالبانو له څه باندې 800 ورځو راهیسې له شپږم د لوړو ټولګیو پر زده کوونکو نجونو د ښوونځیو دروازې بندې کړي او نږدې 1 کال مخکې د نجونو پر لوړو زده کړو هم بندیز ولګاوه. همداراز په ډیری کورنیو او د ملګرو ملتونو په ګډون په نړیوالو مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز لګیدلی. طالب چارواکي وایي دا د افغانستان کورني مسایل دي او ټینګار کوي چې په افغانستان کې د ښځو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي.
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له 4 تر 6 بجو، د سهار له 9 د ماخام تر 2 بجو، د شپې له 9 تر 10 بجو او بیا له 11 تر 12 بجو په دې سپو خپرېږي. منځنۍ سپا 625 کیلو هرتز. لنډې سپې مو دی 15,215، 2,110، 10,980 او 10,500 کلو هرتز. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو لدی وختونو نه د سهار له 4 تر 6 بجو، د مازیګر له 6 تر 8 بجو، د شپې له 9 تر 10 او بیا د شپې له 11 تر 12 بجو په منځنۍ سپه 625 کلو هرتز خپرېږي. پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
مشال ته تاسې غوږی د پاکستان په ګډون په نړیوالو رسنیو کې په دې اړه بحث روان دی چې د حقانی شبکې مشر او په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د کورونو چارو وزیر سراج الدین حقانی تر ډیری مودې د پاکستان په پاسپورټ سفرونه کړي دي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت نه تر اوسه دا خبرې منلې او نه هم رد کړې ده، او په افغانستان کې هم طالبان حکومت هم تر اوسه په دې اړه ځانګړی غبرګون نه دی ښودلی. خود سیاسی او سیمیز چارو شنون کی په پاکستانی او رسنیو کې له خبرو شو خبرونو سره اتفاق نه کوي. د دوی په وینا دا د منلو وړ نه ده چې د سراج الدین حقانی په سیر تر نړیوالو بندیزونو لاندې یو کس د داسې د عام مسافر په توګه سفر وکړي لکه څنګه چې په پاکستانی رسنیو کې ادعا شوې ده. نور تفصیل بوریوال کاکړ را کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هغه رپورټونه نه رد کړي او نه یې هم منلي دي چې ګواکې د حقانی شبکې مشر سراج الدین حقانی تر کلونو پاکستانی پاسپورت استعمال کړی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندی ممتاز زهرا بلوچی د دسمبر پر 8 په اسلام آباد کې د 19 خبری غونډې پر مهال د یو پښتنې په جواب کې وویل دا په دې اړه کره معلومات نه لري، نو ځکه شایبل وخت ور باندې تبصره وکړي. دا له هغه وروسته دا چې د پاکستان په دی نیوز ورځپاڼه کې خبریال عمر چیما خبر ورکړ چې سراج الدین حقانی تر دې وروستیو کلونو پاکستانی پاسپورت کارولی او قطر ته سفرونه کړي دي. نوموړي ادعا کړې وه چې یوازې سراج الدین حقانی نه بلکې په زرګونو افغانانو هم پاکستانی پاسپورټونه کارولی دي. سراج الدین حقانی د حقانی شبکې مشر او د 2020 کال د اگست 15 پر افغانستان د واکمنو طالبانو د کورنۍ چارو وزیر دی. نوموړی نه یوازې تر نړیوالو بندیزونو لاندې دی بلکې امریکا د هغه پر سر 10 میلیونه امریکایي ډالر انعام هم اعلان کړی و. د 2008 کال د جنوري پر 14 د کابل پر سرینا هوټل په برید کې د یو امریکایي په ګډون 6 تنه ووژل سو. امریکا د هغه برید د پلان جوړولو په تور سراج الدین حقانی د نړیوالو ترهګرو په لیست کې واچوي او د هغه پر سر یې 10 میلیونه امریکایي ډالر جایزه اعلان کړه. اوس پښتنه دا ده چې پر دې هر څه سربیره سراج الدین حقانی رښتیا هم د یو عام کس په څیر پر پاکستانی پاسپورټ قطر ته سفر کړی او که څنګه. خبریال او شنونکی سمی یوسفزی د امریکا او طالبانو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحه کې هغه خبري اترې لنجدې څارلې وی چې په نتیجه کې د 2020 کال د فروری پر 9 دوه اړخیز تړون لاسلیک شوی و. نوموړی وای د فکر نه کوي چې سراج الدین حقانی دی یا پاکستانی پاسپورت درلودلی وي او یا دی هم د قطر په خبرو اترو کې شریک شوی وي.
د پاکستان پاسپورت ترلاسه کول دا یو ډیر عادي امر ده. د طالبانو پخوانی مشر اختر محمد منصور پاکستانی پاسپورت باندې سفر کولو، پاکستانی شناخت کارډ لرلو هغه ثابت هم شو، هغه باندې کورونا هم اخیستي وو هغه هم پرې ثابت شولو. البته د څومره چې د حقانی د نیټورک د مشر سراج الدین حقانی په اړه خبرې دي، څومره چې زه په قطر کې پاتې شوی یم او د مذاکراتي بهیر مې نږدې ساتلی دی، هغه هېڅکله قطر ته د مذاکراتو دپاره سفر نه و کړی.
د طالبانو پر چارو نظر لرونکی بل خبریال میرویس افغان وایي دا چې سراج الدین حقانی تر نړیوالو بندیزونو لاندې وو نو داسې فکر نه کوي چې هغه دې په دې توګه پر پاکستانی پاسپورټ سفر کړی وي لکه څنګه چې په پاکستانی رسنیو کې ادعا کیږي.
زه په دې باندې معلومات لرم چې سراج الدین حقانی او د هغه د کورنۍ نور ګڼو غړو شناخت کارتونه لرل، یعنې پیژند پاڼې لرلې پاکستانی، اما دا چې سفر یې کړی دی دا خبره تر ډېره پورې قابل د اعتماد نه ده. تر اوسه پورې له ما سره هېڅ داسې اسناد نشته چې سراج الدین حقانی دی دوهې ته سفر کړی وي لکه څنګه چې په مطبوعاتو کې راغلي دي.
طالبانو د 2013 کال له اکتوبره د 2020 کال د فروری تر پایه د قطر په پلازمینه دوحه کې امریکا سره خپل منځي خبري اترې کړې وې. په دې وخت کې طالبان هم په افغانستان کې د حکومت پر ضد جنگیدل او هم په دوحه کې له امریکا سره په خبرو بوختو. پر طالبانو نظر لرونکي لیکوال او شنونکي نظر محمد مطمئن وای په هغو خبرو اترو کې د ګډون لپاره سراج الدین حقانی ځکه پاکستانی پاسپورت ضرورت نه درلود چې ټولو طالب مشرانو ته افغانستان خپل پاسپورټونه ورکړي وو.
توافق داسې شوی وو چې افغاني پاسپورټونه به مذاکراتي ټیم ته ورکول کیږي او دا د دوبۍ کنسلګری د افغانستان کنسلګری شو لامغه نه واخیستل سول او قطر ته ورورسېدل. مخکې له دې نه چې اغوی له قطر نه وځي د قطر په میدان هوایی کې اغوی ته تسلیم سول.
طالبان چې کله په افغانستان کې د حکومت پر ضد جنگېدل نو د افغان حکومت او امریکا په ګډون زیاتره نړیوالو تور پورې کاوه چې پاکستان هغوی ته پټنځایونه او مرسته ورکوي، خو پاکستان به تل داره دوله. د سیاسي او سیمیزو چارو پو افراسیاب خټک وای حکومتونه چې وغواړي نو هغوی بیا بی پاسپورت هم خلک یوې او بلې خواته بیولای سي.
امریکا دا که پاکستان دی که نور ریاستونه دي، دوی خو دوه مرکزي لوبې کوي کنه، په خولې یو وایي عمل کې بلا کوي. دا ویل چې د پسر پیسې وي نو دی څنګه نو خبر دا د پسر پیسې دي اوس هم ورباندې دي وزیر داخله دی په افغانستان کې، نو دا خو دوه مرکزي لوبې دي. دویمه خبر دا ده چې قطر کې یو خو رسمي مذاکرات وو چې هغه ټاکل شوي وفدونو کولو هیئتونو کولو، خو بله خبره دا بل داسې وو خلکو چې هغې شاوخوا کې به ناست وو د خبرو کې به کومک کولو. نو هغې کې یقینا چې سراج حقانی خو مهم سړی دی د طالبانو په دې خپل حقانی شبکه، خو بیا ځان ته یو خپل حیثیت دی په طالبانو کې دننه نه حکومتونه چې وغواړي ډېرې خبرې کولی شي، نو پاسپورټونه سره یې بوتلي دي، پاسپورټونه بغیر یې بوتلي دي.
افراسیاب خټک وویل د ده په فکر د سراج الدین حقانی د پاسپورټ موضوع د پاکستانی استخباراتو په خوښه د دې لپاره راپورته کړل شوی ده چې د تحریک طالبان پاکستان په اړه په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت فشار واچوي. دا په داسې حال کې دا چې پاکستان له افغان طالبانو په بیا بیا غوښتنه کوي چې هلته د میشتو پاکستانیو طالبانو پر ضد ګامونه پورته کړي، خو د طالبانو حکومت وایي دوی هیڅ چاته نه اجازه ورکړي او نه یې ورکوي چې د افغانستان خاوره د بل پر ضد وکاروي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالب او تاسو لاسرسي لا زیات اسانه شي.
مشال رادیو تاسو غوږی د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف ویلي چې د دوی هدف واک ته رسیدل نه بلکې د هغو خلکو احتساب کول دي چې ملک یې د په وینا کمزوري اقتصاد ته رسولی دي. د موري د سرګندوري پرم په لاهور کې د خپل ګوند تر غونډې وروسته اکړی دي. هغه د چانوم یاد نه کړ خو په خواني وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره ویلي چې داسې یو تن په واک کې را وصل شو چې هغه په ریاست، اقتصاد او خارجه تګلاره نه پوهېدو. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د راتلونکو انتخاباتو لپاره زیاتره ګوندونو کمپاینونه هم پیل کړي دي. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورت کې.
د پاکستان مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف وایي د هغه ګوند واک او حکومت نه غواړي بلکې د هغه چا احتساب غواړي چې هیواد یې کمزوري اقتصادي حالت ته را رسولی. د مسلم لیگ نون رهبر نواز شریف دا خبره د دسمبر په 8 نیټه په لاهور کې د خپل ګوند پارلماني مشرانو د غونډې وروسته په وینا کې کړې ده. نواز شریف د چا نوم سرګن نکړو خو په خواني وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره یې وویل چې داسې یو تن په واک کې راوستل شو چې هغه په سیاست، اقتصاد او خارجه تګلارې باندې نه پوهېدلو. نواز شریف وویل چې د دوی ګوند واک اختیار او حکومت نه بلکې د هغه چا احتساب واړي چې هیواد موجوده اقتصادي کمزوري حالت ته راوستلې.
اس ملک کو یہاں تک پہنچایا کس نے اور اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. ہم یہاں صرف حکومتیں لینے کے لیے نہیں آئے، نہ حکومتیں لینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ.
شینون کی وای په پاکستان کې د احتساب بیانیه تل د سیاسي ګټو تر لاسه کولو لپاره کارول شوې ده. په پیښور کې خبريال او شینون کې شمیم شاهد وای د هیواد پوزي استابلیشمنت تل د احتساب عمل د سیاستوالو په ځد کارولې دي.
دا د ټول نه زیاده چې چا استعمال کړي ده نوغه پوجي امیرانو، کاغه ایوب خانو، کاغه ضیاء الحق او کاغه پرویز مشرف، نو ټول دا کوشش کړي چې د احتساب په نوم باندې سیاسي مشران چې کوم دی هغه بدنام کړی دي، هغه یې زورلې دي او دغه شانو د خپل مقصدونو لپاره هغه دا استعمال کړی دا احتساب بل مکملی چې کلا دا غیر جانبدار ومي او دا د هر چا خلاف.
د نواز شریف د روستیو سرګندونو په اړه د پښتني په جواب کې خبريال او شینون کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل
د نواز شریف د احتساب د ناره چې کومه ده هغه دا هم ثابتول غواړي چې زه چا سره په ډیل باندې نه یم راغلی، زه په خپله راغلی ما او زه په خپلې مطالبې هم ساتمه. نو په دې طریقې سره هغه خپل په حق باندې دی او تاثر هم ختمول غواړي. بل دا ده چې اکاؤنټیبلټي دا خو اوس هر څوک دا خبره کوي کنه چې په پاکستان کې خلک لري کړی شي، حکومتونه ختم کړی شي، په خپله بیا چې هغه چا لري کړی وي هغه هم اومني چې او دا خیره مونږ غلط لري کړی و، مونږ عمران خان غلط راوستي و، مونږ له نور راوستل په کار و، مونږ له نواز شریف حکومت نو ختمول په کار. خو نو دا صرف منلو پورې خو کافي نه کنه، دا په کار دا دی چې بیا دې چاله سزا پکې هم وشي.
په لاهور کې د مسلم لیگ نون د پارلماني بورډ د غونډې وروسته د احتساب په اړه د نواز شریف د سرګندونو وروسته په پاکستانی رسنیو کې داسې شیننی بیا پیل شوی چې ګواکې نواز شریف یو ځل بیا د ادارو سره د ټکر حالت ته روان دی. پا په دغه اړه د پاکستان جیو نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې د پاکستان مسلم لیگ نون یو مرکزی سیاستوال تلال چودری د دسمبر په 8 نیټه وویل چې د نواز شریف د ادارو سره د ټکر تاثیر سم نه دی، او د نواز شریف د رستیو سرګندونو مطلب دا دی چې ادارو له خپل خپل احتساب پکار دی. د میاں نواز شریف د اوباسلو سره چې د هیواد سره کوم ظلم شوی، نو نواز شریف او مسلم لیگ نون خدا برداشت کړو خو هیواد یې نشي برداشت کولی. نن هم اقتصاد په بد حالت کې دی او عام وګړي هم په بد حالت کې دي، نو په ادارو کې د نن چې کوم خلک دي هغوی له عیادتې خبري احتساب کول نه دي پکار.
اور ادارو کو کیا اس کا احتساب نہیں کرنا چاہیے؟
خو تیر واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په بیا بیا د مسلم لیگ نون دا ډول تورونه رد کړی دي چې واکې د موجوده اقتصادي بدحالۍ ذمہوار پاکستان تحریک انصاف دی، او پاکستان تحریک انصاف د هغوی د دوري حکومت وروستو په دوی باندې لګول شوی د درغلو تورونه هم رد کړی دي.
د مشال په نوم خبرونه دا اوریدونکو له خبرو
مبارکي وړاندې کوم.
په جوړونو کې د یو بل سره یو
دا دنیا دې ټوله شي بنګړي بنګړي
غږیزو پیغامونو
زمانور کې امن دې مرته نشر کولو
محبت خوش کارا کې ریارانو
نور نکی لمان یو غړې ته انتظار
او زمزمو جوړه خبرونه
و چربان دې
و غازی امان الله
مکه و بانی ستر کې راوړم.
اوس په دې واتس اپ شمیره هم پیغامونه ثبتول شي 00 403 شپږ سوه شپږ نوي.
مشال ریډیو تاسو غواګی تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټول خبرونه زموږ په پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام داراس په فیسبوک او په ټوئیټر کتلی لوستلی او اوریدلی شئ. په یوټیوب هم تاسو د مشال ریډیو تازه ویډیوګانې کتلی شئ. انسټاګرام خوښ کئ او ټوئیټر هم تعقیب کئ. ساسو پام د نور رپورټونو په لور را ګرځوم. په پیښور کې د ملګرو ملتونو د ښځو ادارې په مرسته په کورونو کې کاروبار کوونکي د زنانو د لاس جوړ توکو نندارتون شوي. دغه نندارتون کې د هغو ښځو د لاس جوړ توکي خرڅ او نندارتون لپاره خودل شوی وو چې یا خو سیلاب ځپلی وو او یا د معاشي ستونزو له وجې په کورونو کې د تشدد ښکار شوی وي. نور تفصیل په خبره د شبیر رمضان په دې رپورټ کې وو.
په پیښور کې شوې دغه پروګرام کې د خیبر پښتونخوا سیلاب ځپلې سیمو د چرسدې سوات ډی خان او د سوابه زنانو نه علاوه هغه زنانو هم ګډون وکړ چې په کورونو کې د بیلابیل تشدد ښکار شوی وي او وروسته د بیلابیلو غیر سرکاري سازمانونو په مرسته خپل روزګارونه پیل کړي. د یاد پروګرام تابع کوونکي د یو ان ویمن یا زنانو د حقونو لپاره کار کوونکي د متحده قومونو سازمان غړي شاهد آشا وایي
دنیا کې چې کوم جنډر بیسډ وایلنس روان دی هغه وکټم سره دا یو اظهار یک جهتی دا. اوس کال مونږ یو ان ویمن د چکم می د ډومېسټک وایلنس وکټمز دی او د سیلاب وکټمز دی هغه د پاره مونږ اکنامیک امپاورمنت کې سپورټ ورکو ایتمو هوم بیسډ بزنس سٹارټ کو اونن واغې د پاره دا ایونت او ایگزیبیشن دا کو چې هغه راشي خپل سامان خرڅ کی د خو نتورکینګ او کی او ډونر سره خبرې اترو کی.
دا نندرتون کې برخه خستون کې د 400 اگر پایا نګین وای سیلاب ورلا کور هم ړنګ کړو او د خاون روزګار یې هم ختم کړو. ولې د ځینې غیر دولتي سازمانونو د روزنې ورسته د بیک نه په قرضو د کور دننه د زنانو او ماشومانو د جامو روزګار پیل کړو او اوس خو خوشاله ژوند تیروي او نور زنانو ته هم روزګار ورکړی دی.
الحمدلله زما ماشومان اوس په خو سکولونو کې سبق وایي او مخ کې چې کوم دی زه به خفه کېدم چې را زما اولاد په خو سکولونو کې سبق وایي او خو جاما پیزار دی واغوندي او زه اوس ډیر زیات مطمئن یم د خپل رب نه چې الله تعالی مونږ باندې دونه رحم وکړو او شکر دې زما زندگی ډیره بهترینه ده الحمدلله. او زه نور خو ستم دا ویل غواړم چې پکور کې دنه چې یو پل نه پیسې او ولاس په لاوي چې پیسې مال راک جام پیزا را لواغل نه دین دا خد خپل کور کې دنه نه یو ورکو ټیشان کاروبار شروع کې.
د سواد مدین ګلناز وای پکور کې شالونه او ساده رجوړوي او خو پیسې ګټي وس وای زیاتره زنانه هم د ماشی تنگدسته لوي پکورنو کې د تشدد کار کیږي. نو که چېرې زنانه خپل روزګار او کاروبار لري نو دا امکان به تر ډېر حد کم شي.
نو د ماشی استند لوي چې د پکورنو کې تشدد هم کیږي ځکه چې یو پلار باندې پورا هم
الله دی هم په خزې ټول هغه بوچی هغه د هغه پسری نو که چېرته کې خزې ځانه ګټه شروع کین د یو حد پورې هغه خپل خاون سپورټ کوي نو دې سره بداو شي چې کم تشدد چې هغه سړی په ذهن چې کم بوجي او د هغه فیملی باندې چې کم بوجي هغه به کم شي او خوشحالي امن او ترقی به راشي.
هم د سواد ګل زمان خان وایي چې د خپل کور ټول زنانې مختلف روزګارونه کوي او زنانه سره سره چې د نارینه مرستې ترلاسه وي نو ژوند به نور هم خطیریږي. دوی مشال لیډو ته په دې باب لوایي
په سواد کې خدا لغنو بالکل د چادر چا دیوارې نه په زنانه ته اجازه نه خوښ چې کله الته ارګنایزیشنو کار شروع کړی دی لږ لږ تقریبا 30-40% زنانو په کور په چار دیوارې کې لکه دا کړایي سلائی دا په پروټو کې دا ګریډینګ پیکینګ دا سپاینې دا خبره قاعده کوي نارینه ولا د بهر کار کوي مارکیټینګ ولا کوي او دنه چې کم دا تقریبا ټول زنانه مخکې به موږ اکثر لکه د یو لس دولس تنه کړی نو کې یو نارینه هغه به ګټه کوله اوس چې سره زنانه طرف نه لږ 20-40% سره دوی ملګری شو نو اډېره ښه شو کورونه لږ پاخه جوړ کړو واړه په لول په سرکاري سکول ګوس په پرایوټ سکولونو کې کېنول او د ژوند طور طریقې او خوراک حق دا ښه شو کړل.
دا ټول نړۍ په شمول پاکستان او بیا خیبر پختونخوا کې هم د زنانو د ښېګړې او حقونو لپاره د فعالیت یا اکټیویزم شپاړس ورځې مانځل کیږي او دې لړ کې د 26 نومبر نه ټول ملک او سلو روانو صوبو کې د یو این وومن لخوا بیلابیل پروګرامونه روان دي او دا به تر 10 دسمبر جاری وي او د دوی په وینا دا وار یا ناره هم د زنانو په معاشي توګه ځواکمن کول دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. لمه شال رادیو سره ملګری شئ.
مشال رادیو تاسو غوږی بالکل تاسو کولی شئ د مشال رادیو یوټیوب چینل خوښ کړئ او غدلاري تاسو ویډیوګانې هم کتلی شئ. دروان غړي اخري رپورت پر ورته تاسو پام را ګرځوم. پاسوات کې د پاکستان کرکټ بورډ د 14 او 14 کلونو کم عمره لوبغاړو غوره کول لپاره لوبي پیل کړي دي. په دې مقابلو کې په سلګلو لوبغاړي برخه اخلي. ټاکل شوی چې لوبغاړي به وروسته د صوبې په کچه په مقابلو کې هم برخه اخلي. نور حال له سواته نیاز احمد خان راکوي.
سواد سید شریف پیز آباد کې د صوبایي کرکټ لوبډلې لپاره سلګونو زلمی لوبغاړي ورغلي. چارواکي وایي چې 14 کالو پورې 1500 او 14 کالو پورې 1900 لوبغاړو کې به دوی لس لوبغاړي تاکي چې وړاندې مقابلو ته ورشي. د پاکستان کرکټ بورډ پخوانی ریجنل مشر د کرکټ کوچ حسین علي په دغه محل د لوبغاړو ټاکنو په اړه وویل:
زمو پېښور ریجن د پېښور ریجن کې سواد وسره مطلب نوشهرا 400 لوور دیر او پېښور دا 15 ډیسټریکټ کې کندی دینه په پېښور ریجن جوړ شوی دی. مده کې انډر 13 کې به دلته نن لس کسان سلیکټ شي او انډر 16 کې به لس کسان سلیکټ شي. بیا به فردر د دې لس کسانو چې دین د 50 کسانو د پلیئر چې کم د ټول ریجن نه سلیکټ شي نو دا به ان شاء الله په پېښور کې فائنل ریس کیږي. څنګه به 13 کې هم یو ټیم جوړیږي. بیا 50 کسانو کې به شلو الکانو ټیم جوړیږي. دغه شان به 16 کې هم جوړیږي. د 50 کسانو کې به ان شاء الله 20 کسان غسل کیږي او باقاعده دا غي بیا پراپر چې کم دې ټریننګ کیږي. هغه پاکستان کرکټ بورډ چې کم دې هغه په دې گراس روټ لیول باندې ډیره زیاته فوکس ده. ځکه پلیئر چې روزي نو هغه د دې انډر 13 او انډر 16 نه روزي.
په مقابلو کې د سوات، شنګلې او ملکن ضلع نه شریک لوبغاړو د بیټنګ او بالینګ جاج ورکړو. د دې کې بعد لوبغاړي وای چې بیلابیلو کرکټ اکیډمیانو کې تربیت اغسته تم لري چې وړاندې به لاړ شي.
زمانو غیرت الله راه زه په کلاس 9 کې سبق وایم. زه چار باغ نه راغلم او ټرایلز لا راغلم دلته او ان شاء الله به ټرایلز کوم کامیابی کو او ډیر ښه د ینګسټر لپاره ښه اپورچونټی چې ټرایلز ورکي او ډیر ښه ښه پلیران وغیرہ غلي ښه فاسټ بالران وغیرہ غلي دي او ښه بیټسمینان دي وګي. زه فاسټ بالینګ کوم.
کوم زمانم سپتین دی زما کرکټ اکیډمی کې راټینډ بیټسمین او وکټ اوپر وکټ پر راونډر یم. دلته کې از ما فیورټ دغه چي دی ائیډیل هغه دی په کرکټ کې بابر اعظم. اوس نن چې کوم 16 ٹرائلز دي کنه دغه هالي سره موږ زړه ډیر خپل پلیئرز راغلي دي هر ځین راغلي هر اکیډمۍ نه راغلي او ان شاء الله زموږ ته مرچ موږ به کې سلیکټ شوم.
د کرکټ لوبغاړو نه جاج اغستون کې د پاکستان کرکټ بورډ کوچ جمال الدین وای چې پاکستان کرکټ بورډ کوشش کوي چې تکړه لوبغاړي وړاندې لړ شي. بیا دا ٹرائل هم د کرکټ زلمو لوبغاړو ته پروفیشنل لوبه خودلو موقع ده.
نو دا یو سٹیپ دی جی بالکل انیشل سٹیپ ته د ماشومانو کم جی سکول ماشومان انډر 13 کته سو ګور زیاتر شپګم کلاس کی وم کلاس اغه ماشومان دی بیاند 16 و چری بیان هم والا لسم والا نو اغه ماشومان د پاره ولنی سٹیپ ته بهترین د دیو چې دیزه نه کرکټ شروع شي پی سی بی دونه انویسمنٹ وکي نو یو خو دیو ته د کرکټ لاري معلوم شي چې کرکټ څنګه کیږي انټریکشن وشي لاندې ماشومان سره بل دین لو پنجاب کې اغه کرکټو کی یا سندھ کیو کی مختلف ایریاز کې پی کے کیو کی نو کلچرل انٹروڈکشن ہوتا اس کی دیو بولنس راشی پر ډیر زیات د مخ کرکټ ته پاره دا ولنس سٹیپ ډیر زیات لازمی دی
هڅه خو د پاکستان قومي لوبه حقی ده خو کرکټ په پاکستان کې د خلکو د ټولنې زیات خوښیدونکې لوبه ده ځکه ورته حکومت د قومي لوبې حیثیت ورکړي پاکستان یو ځل د کرکټ ورلد کپ هم ګټلی او هر کال په پاکستان کې دغه لوبې لپاره بیلابیلې مقابلې کیږي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
د مشال ریډیو پر انسټاګرام بیلابیل خبری او تفریحي تصویرونه او ویډیوګانې شته دي کولای شئ خوخی کړی او تبصرې پیوکی دا هر څه ډیر په اسانه لملګرو سره هم شریکولای شئ instagram.com/mashalradio پته ده